السلام عليكم. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. نن یک شنبه ده، د وږي اسمبلۍ 15مه د اګست میاشتې 8مه. په راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیه او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. دا هم اورئ چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. په کابل کې تېره شپه په چاودنې کې 2 تنه وژل شوي. په مسکو کې پرون د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې ګڼ شمېر کسان نیول شوي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي له پاکستاني چارواکو هیله لري چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د خرابوالي ریشه په پاکستان کې ده.
شکه پرته چې پاکستان د تروسه ملاتړی وي او هغه ډلې چې نن افغانستان او سیمه نه کړې ده هغه ټولې په پاکستان کې پیدا شوي دي. هغه ورته کار سوي دي همال تر اوسه پوڅه ډول هم د پاکستان حکومت د دوه تروسې څخه خبر کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د جمعې پر ورځ د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ادارې او وګړي د برېښنا د مصرف له امله 10 میلیارده افغانۍ پوروړي دي. توحیدي وویل د برېښنا شرکت پوروړو ته به 3 میاشتې وخت ورکول کیږي او پر سرغړوونکو د زیات فشار راوستلو لپاره پر یوه طرحه غور کوي. یو فشار دادی شای حق کسان چې د برېښنا پیسې نه دی ورکړي ممنوع الخروج سي یا په پارلماني انتخاباتو کې له کاندیداتورۍ منه سي څو د برېښنا د لګښت پیسې پرې کړي. په کابل کې تېره شپه په چاودنې کې 2 تنه ووژل سول او 3 تنه ټپیان سول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تقریبا د ماښام پر 2 بجو وسوه. چودنه په اتمه امنیتي حوزه کې د ملي دفاع وزارت په یو رینجر موټر کې سوی یو پوځي او یو ملکی وګړی پکې وژل سوی دي. 3 ملکی کسان ټپیان سوی دي. د حمله مسؤلیت چا نه دی منلی. راپورونه وایي چې پرون په مسکو کې د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې چې بندیز ورباندې لګېدلی و ګڼ شمېر کسان نیول سوي دي. په مسکو کې د مظاهرو ضد پولیسو یو سړی چې پر کمیس پوتین تر هیټلر هم بتر دی لیکل سوي وه توقیف کړ او زیات هغه مظاهرهچیان هم ونیول سول چې د همجنسګرایانو اجراګانو او ترانس جندر انسانانو لپاره د مساوي حق شعارونه یې لیږدول. د روسیې خبري اژانس تاس د چارواکو په حواله ویلي چې په مسکو کې پرونی مظاهرې ته لږ تر لږه 1000 تنه ورغلي وه. مظاهرهچیانو دغه ورځ د هغو کسانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې د روسیې حکومت پر انټرنیټ د افراطي موادو د خپرولو په تور بندیان کړي دي. د اسپانیې په بارسلونا ښار کې پرون تقریبا 15 لکه کسانو د تروریزم او تشدد پر ضد د سولې مارش وکړ. د سولې د مارش برخوالو دا نارې وهلې: موږ نه بیریږو ځکه موږ پوهیږو چې مینه پر کرکې بریالۍ کیږي. په بارسلونا کې د اګست میاشتې پر 12مه او 13مه تروریستي حملې وسوې. چارواکو ویلي چې د سولې مارش تر شدیدې امنیتي څارنې لاندې وسو. په بارسلونا کې تېره اونۍ لږ تر لږه 15 تنه په تروریستي حملو کې ووژل سول او 300 زیات نور ټپیان سول. په بارسلونا کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې د راغلي طوفان له کبله په ټکساس ایالت کې د یو کس د مړ کېدو راپور ورکول شوی دی. دا په تیرو شپږ پنځوسو کلونو کې تر ټولو شدید طوفان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړوونکو طوفانونو اټکل شوی دی. د هروی په نوم دغه طوفان چې د ټکساس ایالت یې ځپلی څلورمه درجه اټکل شوی چې د جمعې نه وخت د بادونو شدت په یوه ساعت کې 208 کیلومترو ته رسېده. پرون یې شدت کم سو. د مسئلې تر یوه حده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه، خو طوفان زیاته ویجاړي جوړه کړې ده. چارواکو خبرداری ورکړې چې د ټکساس ایالت په ځینو برخو کې به طوفان نوره ویجاړي هم رامنځته کړي. د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کایسرمن د جمعې په ورځ له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل: زما په باور دا به د امریکا د تاریخ په وروستیو کلونو کې له ډیرو شدیدو او ځپونکو طوفانونو څخه وي. په افغانستان کې د سهار 8:06 شوې. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري په دې خبری مجله کې په خبری راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې روسیه او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
Iran doesn't want to see Daesh spill over into Iran. Russia doesn't want to see Daesh.
په بل لور کې اوري چې جنرال جان نیکلسن هله شولې د مخالفانو په وړاندې له دغه هیواد بهر حمله فشار څخه کار واخیستل سي. افغان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په پاکستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د بشکل بارانونو او سیلابونو تر سلو ډیر کسان مړه کړي. په کابل کې پر یوه جمعه د جمعې ورځې په حمله کې د وژل سوو کسانو مړي پرون خاوره ته وسپارل سول. د ژوند رنگونه هم په دې خبری مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. تاسی ازادي رادیو ته ورجست د خبرونی اول راپور راخلو. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت او امریکایي قوو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیا او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. هغه دا خبره په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت په اړه په څرګندونو کې کړې دي. نیکلسن دا څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې چې جزئیات یې له فرشتې جلالزی څخه اوري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو عمومي قمندان وایي هغه هیوادونه چې پر خپل خاوره د داعش د نفوذ اندېښنه لري باید د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د بیلګې په ډول د ایران او روسیې یادونه وکړه او وی ویل چې دا هیوادونه باید پوه سي چې د افغانستان دولت د هغوی او ټولې نړۍ په استازیتوب له داعش سره جنګیږي. جنرال نیکلسن وویل امریکا هیله لري چې له داعش سره په مبارزه کې به د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
Iran doesn't want to see Daesh spill over into Iran. Russia doesn't want to see Daesh spill over into Central Asia.
روسیا نه غواړي چې داعش د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د خپل فعالیت لمنه خپره کړي. ایران نه غواړي چې داعش هلته فعالیت وکړي. نو موږ دا هیوادونه هڅو چې د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه د ټولې نړۍ په استازیتوب چې روسیا او ایران هم پکې شاملېږي دا جګړه پر مخ بیايي. جنرال جان نیکلسن وویل دا چې امریکایي ځواکونه او د افغانستان امنیتي قواوې له داعش سره جنګیږي په دې معنی نه ده چې دغه وسلواله ډله به حمله نه کوي. د هغه په وینا امریکایي ځواکونه له خپلو افغانو همکارانو سره د داعش د ځپلو عملیات کوي او تر اوسه په افغانستان کې د دې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي.
We've killed over 2000 of their fighters. We've reduced their space in southern Nangarhar. We've killed the last 3 emirs.
موږ د داعش تر 2000 زیات غړي وژل دي. موږ په ننګرهار کې د هغوی نفوس کم کړی، د هغوی درې امیران مو وژل دي او د بل په لټه کې هم یو. دا کار د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو او د افغانستان امنیتي ځواکونو کړی دی. اوس د دې اړتیا ده چې هغه هیوادونه چې له داعش اندېښنه لري د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه دا د افغانستان حکومت دی چې د داعش په وړاندې د هغوی دفاع کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت مشر زیاته کړ چې په افغانستان کې به د پوځیانو او سلاکارانو شمیر او نور پوځي امکانات زیات کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر د تیرې دوشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې امریکا به پرینږدي چې تروریستان یې وربیا د افغانستان په خاوره کې پناه واخلي او پر امریکا حمله وکړي.
ومردل چې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت او امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیه او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان هیله مند دی چې له افغانستانه بهر هم د سختریزو وسلوالو پر ځالو او پناه ځایونو فشار راوستل سي. جنرال جان نیکلسن دا خبره د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وکړه. بلخوا د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز یو څیړونکی وایي امریکا او نړۍ ته شایي چې د ټروریزم د لمنځه وړلو لپاره پر پاکستان اقتصادي فشارونه زیات کړي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وایي سولې ته د وسلوالو مخالفینو د حاضرېدو په هدف به پر وسلوالو ډېر فشارونه راوړل شي. جنرال جان نیکلسن د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې که څه هم یو په یو د دغو فشارونو یادونه ونه کړه، خو ویل د داخلي فشارونو تر څنګ باید په وسلوالو مخالفینو له هېواده بهر هم فشارونه راوړل شي. نوموړي وویل له روسیې، ایران او د افغانستان د نورو ګاونډیو هېوادونو سره ډیپلوماټیکې خبرې اترې کولی شي د سولې لپاره زمینې برابر.
And our hope is that the pressure that we bring to bear on the enemy inside the country.
زموږ تما دا هغه فشارونه چې موږ د افغانستان په خوره کې پر وسلوالو مخالفینو راولو، دا غوی په بیرونی پټنځینو هم راوړل شي. د روسیې، ایران او د افغانستان له نورو غونډیو سره ډیپلوماټیکي خبرې تر هم د سولې خبرو ته زمينه برابرول شي او موږ به پر وسلوالو خپل ټول فشار واچو چې د دغه هیات خلکو ته د سولې زمينه برابرې کړو.
جنرال نیکلسن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ لمخې آیا د وسلوالو پر ضد په پاکستان کې هم عملیات کیږي کنه، ویل په دې اړه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د بندو دروازو تر شا خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر وخت پاکستان د تاوتریخوالي یوه سرچینه وباله. وی ویل امریکا به په دغه هیواد کې د تروریستانو د ځالو پر وړاندې غلي پاتې نه شي. ولسمشر ټرمپ وویل تروریستان چې هر چیرې وي د امریکا او ناټو تر بریدونو لاندې به راشي. له دې وړاندې افغان حکومت بیا ټینګار کړی چې تروریستان د افغانستان له خاورې باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې دا مرکزونه لمنځه یو نه وړل شي په دغه هیواد کې تاوتریخوالی نه ختمیږي. افغان چارواکو ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه دې د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره په پاکستان فشارونه راوړي، ځکه د دوی په باور دا کار کولی شي چې د افغانستان او سیمې پر امنیت مثبت اغیز وکړي. په ورته وخت کې د سولې او تاوتریخوالي د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی وایي امریکا او نړیوالې ټولنې ته ښیي چې د تروریزم د ځالو پټنځایونو او ملاتړ د ختمولو په هدف په پاکستان اقتصادي فشارونه راوړي. حکمت الله اعظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما فکر باندې اساسي او شر موثره لاره به دا وي چې د افغان طالبانو په بالخصوص پر رهبرانو باندې هغه مالی منابع چې کم دي او بیا پاکستان ته دي پر هغې باندې دغه صادرات وځي، دا به یو موثره لاره وي. دوهم پر هغه پاکستانی رهبرانو باندې او یا علماو باندې کم چې د طالبانو حمایت کوي که پر هغې فشار راشي، زه فکر کوم دغه دوه موسره لار دی نظامی یا ډرون فکر کوم ډیر موسره بنوي. په دې
خود پاکستان د ملي امنیت کمیټې بیا د امریکا لوري دا تورونه رد کړي، ویلي دي چې واشنگټن دی د جنگیالیو د لمنځوړلو لپاره د افغانستان د نن خپل تمرکز ډیر کړي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب محمود وایي که چیرې پاکستان دا ځل همکاري ونه کړي، ممکن له جدي ستونزو له هغې ډلې نړیوالو بازارونو ته د نه لاسرسي او ګڼو نورو اقتصادي مسایلو سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه چې د ازادي رادیو خبرونه واوري. موږ هر ورځ د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې په اونۍ کې در سره یو. زموږ خبرونه د رادیو د غرس کده انټرنیټ اسانتیا لري، د موبایلونو، ټابلیټونو او نور وسایلو لاري اوریدلای سي. زموږ انټرنیټي پاڼه ته ورسئ او زموږ خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خبريږي واوري او ډاونلوډ کړئ. د غرس کولای سي زموږ تیري خبرونه هم د خبرونو د جدول په برخه کې پیدا کړئ. زموږ د ویب سټ آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. تاسی آزادی رادیو اوری چی خبرونی هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماښام تر او دوام کوي. اوس به رضوان مراد راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د جمعې د ورځې د ځان وژونکې او وسلوالې حملې او د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه مطالب او مقالې خپرې کړي دي. انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خپرونې لیکلي دي په کابل کې پر امام زمان جماعت د جمعې د ورځې د ډلیز بریت مسؤلیت په داسې وخت کې داعش ومنه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د دې ډلې د له منځه وړلو ګواښ کړی دی. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د کابل تر تروریستي بریت یوه ورځ مخکې جنرال جان نیکلسن وویل چې داعش په افغانستان کې وځپي ځکه چې د دغه امریکایي قومندان په خبره د افغانستان، امریکا او متحدانو پر ضد نور تروریستي بریدونه پلان نشي. ځینو ورځپاڼو بیا په کابل کې د اهل تشیع پر دې جماعت د جمعې د ورځې د برید د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبرونه هم خپاره کړي دي. بالتیمور سن ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. بالتیمور سن لیکي د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ وینا له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې نوموړي د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وې. ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې امریکا ته به لومړیتوب ورکړي او په بهر نړۍ کې به متحده ایالات نخ کېلوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره ولسمشر ټرمپ د جمهور رئیس په توګه د کار په پیلولو سره دا ومنله چې په هغه هیواد کې به بیا القاعده ته د فعالیت او خوندي پناه ځایونو د جوړولو فرصت ورنکړي چیرته چې پر امریکا تروریستي بریدونه پلان شوي وو. بالتیمور سن ورځپاڼه د ولسمشر ټرمپ د ادارې د چارواکو په حواله لیکي چې دفاع وزارت یا پنټاګون به افغانستان ته ډیر ژر 4000 اضافي عسکر واستوي. د ورځپاڼې په باور افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول عراق ته د پخواني ولسمشر جورج بوش د اضافي ځواکونو د پریکړې یاد تازه کوي چې هغه مهال دا کار د جنرال ډیوډ پیټرایس په مشرۍ ترسره شو او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړه. خو د مقالې لیکوال وایي په دې ستراتیژۍ کې نوی شی پاکستان ته د امریکا ګواښ دی چې که اسلام آباد تروریستانو ته د پناه ځایونو ورکول بند نه کړي او له تروریزم سره د جګړې په ګټلو کې رښتینی همکاري ونه کړي نو دا هیواد به له مالي عواقبو سره مخ شي. بالتیمور سن لیکي ولسمشر ټرمپ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما برعکس له افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نه کړ او په ډاګه کړه چې د افغانستان لپاره د ستراتیژي به په افغانستان کې د حالاتو په څرنګوالي او د تروریزم ضد جګړې په ګټلو متمرکز وي.
د کابل شهر د خیرخانی مینې د امام زمان د جماعت د وجل سوی مړی پرون خاورو ته وسپارل سول. د وجل سوی خپلوانو له حکومت څخه د امن غوښتنه وکړه. ځینې دینی عالمان وایي د افغانستان دښمنان غواړي په خلکو کې مذهبي تفرقې واچوي خو دې هدف ته به ونه رسیږي. نور جزئیات له خان محمد سین څخه.
د دوی د تدفین په مراسمو کې ټولو ګډونوالو په چیغو چیغو ژړل. وای نوم مې ارزو ده او په دغه پیښه کې مې مور اسما وژل شوې ده.
ولی امنیت نشی ټینګولی اوسې څه کوو چې دیوالونو ته پورته شوي. دوی پرون چیرې وو؟ بس دی خلک نور د غم په ټغر مکینوي.
له وژل شوې اسما 15 بچیان، دوه زامن او درې لوڼې پاتې دي. د اسما میړه د کابل ښار په واټونو کې ګرځنده پلورونکی دی او اوس د خبرو کولو توان هم نه لري. د اسما وړوکی زوی مصطفی تکلن دی، دی به نور د خپلې مور غېږه ونه ویني.
خبر تو زمان کې ده مسجد امام زمان انفجار شده.
خبر راغی چې د امام زمان په جماعت کې چاودنه شوې. ډیر زنګونه مو وهل، جواب را نغی که امنیت نشي راوستل له چوکۍ لري شه.
اسما د تل لپاره لخپل خپلوانو سره خدای پامانی وکړو د ابدی کور په لور روانه شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په خبره د کابل ښار د خیرخانی مینې د امام زمان په جماعت کې د جمعې په ورځ آتش کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې وو وژل شوي او سباندې 500 پکې ټپیان شوي دي. د دغه پیښې اکثره قربانیان د امام زمان د جماعت په انګړ کې خاورو ته وسپارل شول. هغوی چې له دغه پیښې ژوندي وتلي وایي چې دغه پیښې په 100 مترۍ کې وشوه. دوی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
خطبه
ویل کېده المنز خلاص و چې له بهر څخه ډزې شوې او دوه ځان وژونکي جمعه ته راننوتل. یو د پولیسو او بل په شخصي جامه کې و. خلک یې وژل او کوس شول. موږ لس تنه د پوړۍ لاندې وو. پر موږ یې هم ډزې وکړې. اووه کسان یې وژل. زه د څلورو شهیدانو لاندې وم.
ځینې قومي مشران له دولت غواړي چې د دوی امنیت ونیسي.
حاجی عبدالرزاق سخا ما از شهادت از جنگ نمیترسیم به خاطر ازی که ما
نوم حاجی عبدالرزاق مونږ له شهادت او جنگ نه ویریګو ځکه چې د حضرت امام حسین شهادت زمونږ الګو ده. د افغانستان له اسلامي دولت غواړو چې زمونږ ملاتړ دی وکړي او زمونږ تر شا دی ودرېږي.
په ورته وخت کې ځینې دینی عالمان وایي چې دښمن غواړي د خلکو ترمنځ مذهبي جنگ پیل کړي. خو دا دې نه هیروي چې د افغانستان سنی او شیعه د یوې سکې دوه مخونه دي.
دشمنان اسلام بدانند که توسط این انتحارها
د اسلام دښمنان باید پوه شي چې په دغو ځانوژونکو حملو نه یوازې دا چې خلک نشي بیلولی بلکې د خلکو ترمنځ یووالی نور هم پیاوړی کوي.
د دغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ بې پلاره کړو مونږ بې کوره کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټې نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. خواجه آصف د جمعې پر ورځ د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلول طالبان په پاکستان کې د تخریب لپاره د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. خو د افغانستان حکومتي چارواکي د هغه دا خبرې بې اساسه ګڼي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وویل له پاکستانی چارواکو هیله لري چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د خرابوالي ریښه په پاکستان کې ده. ټولې تروریستي ډلې چې نن په افغانستان کې جنګیږي او افغانستان او سیمه یې بې ثباته کړې په پاکستان کې زیږېدلې او تغذیه شوې دي. نو اړتیا ده چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې ویجاړې شي. د رپورټونو په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. خواجه آصف زیاته کړې چې په دې اړه د افغانستان حکومت ته خبر ورکړی او د افغانستان حکومت ورسره منلی چې وسلوال طالبان د هغه هیواد پر 40% برخه واکمني لري. خواجه آصف زیاته کړې چې تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونو ته اړتیا نه لري ځکه د هغوی په وینا تروریستان په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. هغه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي د متحدو ایالاتو یوه هڅه بللې چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. د امریکا ولسمشر د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان به له امریکا سره په لانجه کې زیات تاوان وکړي. خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دا چې د پاکستان سیاست به بدل شي که نه سخته پوښتنه ده او زه اټکل نسم کولی چې د پاکستان حکومت به دریځ بدل کړي. خو که یې بدل نه کړي د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو په صورت کې به پاکستان د سترې بیې پرې کولو ته مجبور سي. هغه کسان که د پاکستان په پوځ کې وي یا په استخباراتو کې چې له طالبانو او د حقاني شبکې یا نورو تروریستانو سره همکاري کوي باید په تور لیست کې شامل سي او د سفر بندیز ورباندې ولګیږي. د رپورټونو په حواله د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه کړې و چې د پاکستان د استخباراتو اداره د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې په تیرو دو میاشتو کې د پشکال بارانونو او د دغو بارانونو په نتیجه کې د راوتلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 136 کسانو ته رسیدلی دی. په راپورونو کې ویل سوي چې تیره اونۍ بارانونو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا په شکل د بارانونو له امله په ډېرې سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تېرو دوو میاشتو کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نور ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې این ډی ایم ای د شنبې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي، دغه مونسوني بارانونو د تیرو دوو میاشتو په اوږدو کې پر خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سربیره په ټول پاکستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 16 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني بارانونو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربیره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانۍ هم جزوي او بشپړ توګه ویجاړ کړي دي. د انډیا مې راپور له مخې سکنوي موسمي بارانونو سیلابونو له امله پوجل شو 16 کسانو کې 18 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي او کاږي. دغو بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربیره په ډېری سیمو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 122 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغې د روغتیا یو زیات پړی څه نه دي ویلي. دغه راپور همداراز کاږي، په تېرو دوو میاشتو کې د مونسوني بارانونو سیلابونو له امله پوجل شو 16 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 28، د سند صوبې 15، د بلوچستان 26، د پاکستاني کشمیر 15، د قبایلي سیمو 18، د گلګت بلتستان او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 3 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په تېرې اونۍ کې د پشکال بارانونو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولی دی. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې راپور زیاتوي، د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی او کاږي، چې تر دې دمه 412 ودانیو ته هم جزبي او بشپړ زیان رسولی، چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شاملې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې نږدې یو میاشت دوام کوي او په نتیجه کې په قبایلي سیمو ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. په دې هېواد کې په 2010 میلادي کال کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وه چې د هېواد نږدې 40 ځمکه لاندې کړې وه، سلګونه کسان یې وژلي، تر 2 میلیون زیاتې اغېزمن کړي او زرګونه جریب تیار فصلونه یې له منځه وړي وه.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. خواجه آصف د جمعې پر ورځ د پاکستان له یوه تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلول طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. په کابل کې تیره شپه په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه چپیان شوي دي. راپورونه وایي چې په مسکو کې پرون د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې چې بندیز ورباندې لګېدلی و ګڼ شمېر کسان نیول شوي. د اسپانیا په بارسلونا ښار کې پرون تقریبا 15 لکه کسانو د تروریزم او تشدد پر ضد د سولې مارش وکړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په تکزاس ایالت کې د یو کس د مړ کېدو راپور ورکول شوی دی. دا په تیرو 1500 کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. و بجې او 20 دقیقې سوې.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ژوند رنگونه
نه یو
څو کلنی
پاتنه لګي
نه درته معلوم
نه سند سال مکته سم معلومی کی
زه فکر کوم چې یو نوی کلن به
نه شي به
ام دسی به زوند په افغانستان کې کړای کوم مسافر و چرته
زوند په افغانستان کې چې کړای په هغه وخت کې خالق او پاکستان ته سلام سلوي ښکار کوم زیات لا پاکستان کې را باندې وات
ځواني دی یعنی ټول پاکستان کې تیر کړی
ځاني پاکستان کې
او ته څه کاروبار کوې
کاروبار نه قمالداری و هم دې مالداري خدمت بم که اخیستې بم او خرڅولې بم
ښه کاکا ته وایې چې هلک وي پاکستان ته تللی وي واده دې بیا هلته وکړې
واده مې هم هلته وکړ
څوک و هلته خپلوان هم و
خپل کورونه و
خپل خپلوان و بیا دا واده م څنګه و مصارف م ډېر وکړه مسافري م وه څنګه
تا څه چې دنیا دوه جو هغه و کنه
څو جوړه کالي دې مېرمنې ته اخیستې وه
درې جوړه
ښه دا درې جوړه بخمل و خال و چه و
دا پاتې نه لګېږي
ایر دې دي
بیا شوی
تاسو نو ته درې جوړه کالی کوي
دلیم کې وویم کې درې چې خاوند له سره پورته وشي څلور پنځه جوړه ویني پلار له سره پورته کی
بس دي
بس یا غم نش کولا سندکو کې پراتی
کاکا کده سره تو اې چې اوس د میرمنو ته تاسو کالی کوي کنه میاست کې کوي کال کې کوي افتا کې څه رقم
میاست کې زړه شي میاست کې ورته کو کا تا کې زړه شي افتا کې کی
بیا د میرمنې خپلې خوخې کې تخپل ورته راوړې چې شې دراوړل
نه میرمنې خوخې په دکان کې ورځي وای دا دکان کې کومه ټوټه خوخه سو وای دا
کار کې خو باندې پیسې نه لرم
نه نہ وڑے پکاڑی گوخال دمی خرچ کا ہال ڈورے خرچ کا ہال تھوینے شیر لے خرچ کا بزا خرچ کا اور سجام
مقصد دیگو کالی اور تاخلی
ہاں گن
او ڈیرے منے نہ خیر اسی کا کام
خیر اس تاس
دویما سہارانے نیم ساتہ خبری مجلہ ل جاوید نیمی خبری